السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کو د افغان حاجیانو لومړی ډله نن سهار افغانستان ته ورسېده د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په ایکس پاڼه لیکلي درې سوه شپږ څلوېښت حاجیان نن د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شول د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت په وینا سږکال په څلور نوي الوتنو کې دیر زر افغان حاجیان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو د دوهې په راتلونکي غونډه کې د افغان ښځو استازي برخه نه اخلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته د یوناما مشرې روزا اوتنبایوه په نیویورک کې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتو ته څوک شرایط نشي ښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي اغلې اوتنبایوه زیاته کړه د دوهې د راتلونکي غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماري دی کارلو کوي او د افغانستان لپاره د دوه ویشتو هیوادو په ځانګړو استازو کې چې کومې ښځې دي هغوی به هم ګډون پکې وکړي په دوها کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دوه ورځنۍ غونډه د جون په دیرشمه پیلېږي په دې غونډه کې د افغان میرمنو د استازیو پر نه ګډون د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض کړی د بشري حقونو د څار ډلې اجرایي مشرې تیرینا حسن وویل د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د فشارونو له کبله ملګري ملتونه غواړي داسې غونډه جوړه کړي چې په اجنډا کې د ښځو د حقونو مسله شامله نه وي او د غونډې په خونه کې افغانې ښځې نه وي چې دا ټاکان ورکوونکي پرېکړه ده د بخښنې نړیوال سازمان عمومي مشرې اګنس کالامارات بیا وویل که چیرته د دوهې په غونډه کې د ښځو د بشري حقونو مدافعین او د افغان مدني ټولنې استازي برخه وانخلي د غونډې اعتبار به له منځه لاړ شي د کرکټ مینوالو ته دا چې د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام لوبه په دوم پړاو کې نن ویست اندیس په نهو ویکټو د امریکا متحده ایالاتونو ته ماته ورکړه نن بل لوبه د هند او بنگلاديش ترمنځ ده چې د کابل په وخت به د ماښام په 2 بجو پیل شي د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام د امریکا او ویست انډیز په ګډ کوربتوب د جون په 2 پیل شوی چې پایلو به د جون په 29 تر سره شي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د سوپر 8 یا د اتو غوره لوبډلو پړاو په 2 لوبه کې سبا سهار وختي په 5 بجو له استرالیا سره مخ شي افغانستان په سوپر 8 کې خپل لومړی لوبه په هندستان باندې بایللی او دمګړې د څلورو ټیمونو ترمنځ په دریم مقام کې دی افغانستان که غواړي چې نیمه پایلوبې ته ووځي باید د استرالیا او په بل لوبه کې د بنگلاديش په وړاندې په ښه اوسط باندې لوبه وګټي د اوکراین د برېښنا ملي شبکه یوکراین راهو نن خبر ورکړ چې روسیې د اوکراین د برېښنا پر تاسیساتو تیر شپه یو ځل بیا پراخ بریدونه کړي د یوکراین راهو په وینا دا په تیرو دریو میاشتو کې اتم لوی برید دی چې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو ترسره کیږي یوکراین راهو په یو بیان کې چې د ټلګرام له لارې خبر کړي ویلي د تیر شپې د برید له امله چې په زاپروژیا او لویف سیمو کې شوه د انرژي د لیک سیستمونه او وسایل زیانمن شوي د بیان له مخې په زاپروژیا کې دوه مامورین ټپیان شوي چې په روغتون کې بستر دي د روسیې دفاع وزارت تر اوسه د دې برید پاراتس ندی ویلی او د اروپا د فوټبال جام د تلولې پترس کې نن درې لوبي کېږي لومړی یو په اف ګروپ کې د ګرجستان او چک جمهوریت ترمنځ د غوډوالو لوبډلو تر اوسه یو لوبه کړی او بایللې دي په همدې اف ګروپ کې د نن ورځې دوه لوبه د ترکیه او همدارنګه د پرتګال ترمنځ د غوډوالو لوبډلو بیا یو لوبه کړی او دواړي خپلې ګټلې دي درېم لوبه د ای ګروپ کې په ای ګروپ کې د چې د رومانیا او بلجیم ترمنځ بوي رومانیا په خپل ګروپ کې یو لوبه ګټلې او بلجیم یو لوبه کړی او بایللې ده د اروپا د فوټبال د اتلولې لوبې د سلریشتو یوادو ترمنز د جون په 14مه د جرمنی په کوربتو پیل شوې چې د جولای په 14مه به پای لوبوي خبرونه مواردل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو التم لوستل شي ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مودادی چې د طالبانو حکومت د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د رپورت پایلې رد کړې دي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند متین قانی ویلي
ما همه این ادعاها را مسترد میکنیم و خلافی وقت ها میبینیم چون الحمدلله امنیتی که تامین شده در افغانستان سرتاسری و بی‌نظیر بوده
د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر رپورت کې راغلی چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې په امنیتي پیښو کې 50% زیاتوالی راغلی دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د دوو ګاونډیو ایران او پاکستان استازیو په افغانستان کې د ترګرۍ په اړه اندېښنه ښولې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي
the impunity which some of these terrorists
هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې د دولت له مافیات څخه ګټه اخلي داسې ښکاري چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم ګواښ دی.
په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې په البنیزم یا سپینکي اخته دي وایي تل له ځورونې او غیر عادلانه چلند سره مخ دي. د دغو کسانو ویښتان او د بدن پروتکی سپین وی، خو ډاکتران له خلکو غواړي چې دغه خلک مزوروي ځکه چې سالم دي.
دا خو اصلا ناروغان هم نه دي او کمبود دی او ملانین کمبود په نتیجه کې صرف د جلد رنګ سپین دی. نو هیله من یم چې که چېرته څوک ورسره مخامخ کیږي دا اصلا ناروغان نه دي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش راپور رد کړ. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي ښاغلی ګوترش په خپل وروستي راپور کې ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په امنیتي پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی. نوموړي زیاته کړې په تیرو دریو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي چې خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دغه راپور او پایلې له حقیقت لرې بللي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلي ملګرو ملتو تل هڅه کړې چې د ده په خبره د افغانستان وضعیت ناامنه او بې ثباته وښيي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون ناوخته په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د نامنۍ په پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی، هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. په دې راپور کې راغلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو وایي د آزادې جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې بریدونه تر پخوا کم شوي. د راپور په ټکو دغه شان په دې موده کې پاکستان پر افغانستان دوه ځله هوایي بریدونه کړي، خو په راپور کې راغلي دي چې د نامنۍ ډیری پیښې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو پورې تړاو لري. په راپور کې دا هم راغلي چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 8 وګړي وژل شوي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې چې نن یې په خپل اکسپانه خپور کړی د ښاغلي ګوتریش راپور له حقیقت لرې بللی. نوموړي ویلي ملګرو ملتونو تل هڅه کړې چې د افغانستان وضعیت نام نو بې ثباته وښيي.
شاید اونا به خاطر اینکه بعضی رویدادها و عملیاتهایی که ما در قسمت محو مواد مخدر و یا هم مبارزه با اختطافچا داشتیم اونها را هم زمینه موارد امنیتی کرده، بنان سازمان ملل و بعضی حلقاتی که مربوط به اونها میشود همیشه کوشش میکنن که اوضاع افغانستان را ناامن و بې ثبات معرفی کنن.
نوموړي په ټینګار سره ویلي ملګري ملتونه باید د افغانستان عیني واقعیتونو ته په کتو خپل نظر وړاندې کړي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور په اړه بیا په یوه خوله نه دي. د امنیتي چارو پوه سعود بختیار ازادي راډیو ته وویل
شما میفهمید که مردم از نظر روانی
تاسو پوهیږئ که چې خلک له امنیتي او رواني اړخه آرام نه دي او امنیت نه لري، خلک له خوراکي اړخه آرام نه دي او دا هغه مسایل دي چې په نامنۍ پورې اړه لري. دغه شان طالبان هم یو قانون تشمن نه دي او هره شپه یو کس وژلی نیولی او ورکولی شي. دا ټول ګواښونه خلکو ته متوجه دي او خلک یې درنه بیه پرې کوي.
خو د امنیتي چارو بل پو احمد خان اندړ بیا وایي
زما پاند ملګری ملتونه چې د دوه د دریمې ناستې په درشل کې هم دي باید خپله بې طرفي اختیار کړي، د نرمشین نه کار واخلي تر څو د افغانستان اوسني حکومت سره خپل سیاسي تعامل جوړ کړي او د افغانستان خلک یو ښه حکومتولي ته مخه کړي او په افغانستان کې تلپاتې سوله او امنیت برقراره شي.
د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سولې اغیز تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په راپور کې دا هم راغلي دي چې د طالبانو له لوري لا هم د مخکینی حکومت د ملکی او امنیتي منصوبینو ناقانونه نیونې، ربړونې، وژنې او له هغوی سره ناوړه چلند دوام لري. په راپور کې راغلي چې په تیرو دریو میاشتو کې درې کسان په ناقانونه توګه وژل شوي او 13 نور په ناقانونه ډول نیول شوي چې ځینو ته سختې سزاګانې هم ورکول شوي. سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې د داعش لخوا د حضرتو کمو او د مخکینی حکومت د منصوبینو په نخه کول د ده لپاره د اندېښنې وړ مسلې دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د دوی د حکومت د مشر له لوري عمومي بخښنه شوې او د تېر حکومت هیڅ کارکوونکي ته څوک زیان نشي رسولی. خو د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د مخکینی حکومت د ملکي او نظامي کارکوونکو د نیولو، وژلو او تریتم کولو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان او ایران دایمي استازو په افغانستان کې د ترګري د ګواښونو په اړه اندېښنه ښوولې. د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم په دې غونډه کې دا کړی چې د مال د القاعده داعش او ټي ټي پی په ګډون یو شمېر ترګریزې ډلې په افغانستان کې فعالې دي. د ایران دایمي استازي بیا په دې غونډه کې سیمې او ګاونډیو هیوادو ته له افغانستانه د ترګري د احتمالي ګواښو په اړه اندېښنه ښوولې. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې د ترګري امنیتي ګواښونو په اړه باندې د دغه سیداوې او څرګندونې ردوي. جزئیات په دغه رپورت کې له سنا کاکړ اورو.
له افغانستان د ترګري د احتمالي ګواښونو په اړه یو ځل بیا د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او ایران دایمي استازو د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې چې د جمعې په ورځ ترسره شوه په افغانستان کې د ترهګري ډلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم په دې غونډه کې دا کړي چې د القاعده ټي ټي پي او اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څنګه په ګډون یو شمېر نورې ترهګري ډلې په افغانستان کې حضور لري چې د افغانستان اوسنۍ حکومت یې باید په وړاندې اغېزمن او دوامدار اقدامات ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د منیر اکرم د څرګندونو یوه برخه چې د یاد سازمان په ویب پاڼه خپره شوې
هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې د دولت له مافیت څخه ګټې اخلي داسې ښکاري چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم ګواښ دی. په پای کې دغه ترهګري ډلې د افغانستان موقت حکومت او د هغوی د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا اهدافو ته به هم یو لوی ګواښ وي.
منیر اکرم دغه شان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغانستان په اوسنۍ حکومت د غږ وکړي څو له ټي ټي پي او همکارانو سره یې اړیکې پرې کړي، د پولې هاخوا د هغوی د بریدونو مخنیوی وکړي، د ټي ټي پي ترهګر بې وسلې کړي او مشرتابه یې ونیسي او پاکستان ته یې وسپاري. هماهله په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي سید ایروانی د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه د تماس سیمه ییزې ډلې دویمې غونډې ته په اشاره سره چې د جون په اتمه ترسره شوه وویل د سیمې هیوادونه له افغانستانه د ترهګري ګواښونو په اړه اندېښمن دي او دا د مسؤولو چارواکو مسؤلیت دی چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. نوموړي زیاته کړه
ایران په افغانستان کې د افراطیت ترهګرۍ او وروسته پاتې والی د حل کولو ملاتړ کوي او چمتو دی چې د دې بیا رغونې لپاره فعاله برخه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په وار وار له افغانستانه د احتمالي ترهګریز ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښت، خو ویاندی ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې د داعش په ګډون ترهګریزې ډلې په افغانستان کې ځپلې او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو. د بخښنې نړیوال سازمان چارواکي وایي که د دوی را روانه ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نشي، د دې غونډې اعتبار به له منځه لاړ شي. د دغه سازمان سرمنشي اګنس کالامارا د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په دې ناسته کې باید د افغانستان روان بشري کړکیچ ته رسېدنه وشي. بلخوا په افغانستان کې له زده کړو ځینې محروم نجونې او د ښځو د حقونو فعالان وایي که په دې ناسته د طالبانو له لورې پر دوی د بندیزو د لرې کولو او د حقونو د خوندیتوب په اړه بحث ونشي ناهیلی بشي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي ټینګار کوي چې د دوهې پر روانه درېمه غونډه کې باید د افغانستان بشري کړکیچ ته په کافي اندازه رسیدنه وسی. اګنیس کالامار د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپل ایکس پاڼه خبرداری ورکړی چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نسی، د دې غونډې اعتبار به له منځه ولاړ سي. نوموړي ټینګار کړی چې د بشري حقونو انتقادي بحثونو څنډې ته کول به د منلو وړ نه وي. میرمن کالامار وړاندې لیکلي دې غونډې ته د طالبانو د ګډون د قانع کولو لپاره د هغوی شرایطو ته غاړه ایښودل به د طالبانو له لوري د دې پټکو د جنسیت پر بنسټ د ظلم او ستم د بنسټي سیستم مشروعیت ورکولو ته زمینه برابر کړي، چې په خبره یې له ټولنې نه یې ښځې او انجونې څنډې ته کړي او له دوی څخه یې اساسي حقونه اخیستي دي. میرمن کلمارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو او انجونو حقونه د خبرو اترو وړ نه دي او په دې اړه باید یو روښانه او متحده دریځ غوره سي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیداربار د پنجشنبې ورځ د جون په شلمه ازادي راډیو ته وویل چې د دې سازمان د راپور له مخې ملګرو ملتونو د دوهې په راتلونکي ناسته کې افغان ښځې بې برخې کړې دي. هغې پرون جمعه د جون په 21مه هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوهې د غونډې په اجنډا کې د ښځو اړوند هیڅ بحث نسته او تر اوسه کومې ښځې ته د ګډون بلنه هم نه ده ورکړل سوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې دننه د طالبانو له لورې له زده کړو ځینې محرومې انجونې او د ښځو د حقونو ځینې فعالانې وایي که په دې ناسته کې ښځو ته بلنه ورنه کړل سي دوی به ډېرې ناهیلي سي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکې او د لسم ټولګي زده کوونکې نادیه ازادي راډیو ته وویل
دا چې ښځو ته د تغسر اجازه ورکړل شي نو ښځې کولی شي د خپل حقوقو لپاره هلته بحث وکړي. غوښتنه مو دا ده چې باید دلته زموږ د مکتب د ښوونځي د حقوقو لپاره هلته بحث وشي.
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ازادي راډیو سره خبرو کې د دوهې په دریمه غونډه کې د افغان ښځو په ګډون ټینګار وکړ.
چیرې د دوهې په غونډه کې افغان ښځو ته د ګډون اجازه ورنکړل شي دا به یوه جدي ستونزه او د دوی لپاره یوه بله ناامیدي وي. او که چیرې افغان ښځې په دې غونډه کې شاملې نه شي نو دا به د یوې ټولنې د نیمایي وګړو د غږ غلي کول وي.
بلخوا د شنبههای ارغوانی په نوم د معترض ښځو یوې ډلې ازادي راډیو ته استولو ویډیوګانو او په خبر پاڼه کې له مدني فعالانو، خبریالانو، لوبغاړو او فرهنګیانو غوښتي چې د دوهې پر روانه ناسته کې د ښځو د حضور او د طالبانو د نه ګډون په هدف د دوی له اعتراضونو ملاتړ وکړي. دا غوښتنې او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته د یونما مشرې روزا اوتنبوایوا په نیویارک کې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتونو ته څوک شرایط نسی ښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي. اغلی اوتنبایوا زیاته کړه چې د دوهې د راتلونکي غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماری د کارلو کوي او د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو په ځانګړي استازو کې چې کومې ښځې دي هغوی به هم ګډون پکې وکړي. ټاکل شوی چې د دوهې دریمه ناسته د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې جون میاشتې په 13مه د جولای تر لومړۍ نیټې جوړه سي چې طالبان هم رسمن وربلل شوي او دوی د خپل پلاوي د ور استولو اعلان هم کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه نورو غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړای.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د فوټبال مینوالو ته په تیره بیا د اروپا د ملتونو د اتلولۍ او سیالیو له لاړه اټکل کیږي جرمني ته به د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو د لیدو لپاره د دې ټورنمنټ له پایله تر پایه شاوخوا 2.5 میلیونه ننداره چان سفر وکړي. له دې درکه به جرمني څه باندې 1 میلیارد یورو ګټه ترلاسه کړي. دا لوبې تیره اونۍ پیل شوي چې یوه میاشت دوام کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې له احمد شیبه راوړو.
نندارچان د جرمنی په مختلفو سیمو کې خپل لوبغاړي هڅوي. دا شور د هالند او فرانسې د لوبډلو د مینوالو دی چې پرونې لوبه 0-0 په وړاندې مساوي شو. د فرانسې او هالند د لوبې پر مهال کمرې بیا بیا د فرانسې د نامتو لوبغاړي کیلیان امباپه په لور اور وګرځېدې چپ چوکۍ ناستو او خپل احساس نه شوی پټولی. کله به سر په لاسونو کې ونیو، کله به په چوکۍ کې شاته تکیه وکړه، پورته به یې وکتل او کله به ودرېده. د امباپه پوزه په تیره لوبه کې سخته ولګېده چې له همدې امله په پرونۍ لوبه کې دی نه لوبېده. د اروپا د فوټبال اتلولۍ د جولای په 14مه د څلورویشت هیوادونو د ملي ټیمونو ترمنځ په جرمني کې پیل شوي دي چې یوه میاشت په دوام وکړي. هغو لوبغاړو ته هم ځینو لیدونکو لاره پیدا کړې ده چې د دوی د خوښې ټیمونه هلته خپل تمرینات کوي. د جرمني په مینس سیمه کې پرون د سلواکیا د ټیم مینوالو له اوکراین سره د مسابقې تر پیل مخکې په یوه فرعي سټیډیوم کې خپل لوبغاړي د تمریناتو پر مهال تشویق کړل. د اوکراین سلواکیا لوبه 2-0 په وړاندې د اوکراین په ګټه پای ته ورسیده. د جمعې د ورځې بل لوبه د پولند او اتریش ترمنځ وشوه چې اتریش 3 ګولونه وکړل او پولند 1 ګول ووهه. دا مسابقه خلک یوازې په لوبغالو کې نه ګوري، د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر کسان د لویو پردو له لارې هم دا مسابقه ویني. جرمني آژانس خبر ورکړ چې سبا به د برلین له برانډبورګ دروازې سره د جرمني او سویس د لوبې ننداره خلک پر لویه پرده وکړي چې له اټکل سره سم به 10,000 کسان دا میچ پر لویو تلویزیوني پردو وګوري. د جمعې په ورځ د پولنډ او اتریش ترمنځ په برلین کې 20,000 کسانو د تلویزیون پر پردو دا مسابقه وکتله، که څه هم د باران له امله 2 ساعته میدان تش و. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ تر پیل مخکې داسې اټکل شوی و چې شاوخوا 2.5 میلیونه کسان به د دې لوبو د لیدو لپاره جرمني ته سفر وکړي. پولیټیکو خبرونې لیکلي چې ممکن جرمني 1 میلیارد یورو د فوټبال د دغو مینهوالو له درکه ترلاسه کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم خره غلاست وایم. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چاوي په افغانستان کې بشري اړتیاوې د اندېښنې وړ تر کچې زیاتې شوې. د دې ادارې د مالیه او مشارکت برخې مشر لیزا دوتن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته ویل په دې واد کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 3.5 میلیونو ته لوړ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان وایي د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچا د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې په هرو څلورو افغانانو کې یو وی په دې ډاډه نه دی چې د خپل بل وخت ډوډۍ بل کوم ترلاسه کوي. پرون د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اوچا د مالی او مشارکت برخې مشر لیزا دوتن وویل چې په دې هیواد کې نږدې 3 میلیونه ماشومان د لوږې له شدیدې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلي دي چې نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي مارتن ګریپس په استازیتوب وکړي. د اوچا د مالی او مشارکت برخې مشر دا هم وویل چې سږکال په افغانستان کې 50% زیات وګړي چې شمیري 3.5 میلیونه کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا په نړۍ کې د اړمنو کسانو لاړخه دریم هیواد دی. په راپور کې راغلي چې د تیر کال د سپتمبر له 15 رئیس له پاکستان څخه 6,13,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي چې نږدې 80% یې ښځې دي او ډېری بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د مالی څانګې مشر همداشان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سختو اغیزو په دغه هیواد کې بشري ناورین لا پسې ژور کړی دی. نوموړي وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې 6.9 میلیونه ډالر ترلاسه کړي چې د 3 میلیارد ډالرو د اړتیا وړ بودیجې 20% جوړوي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان وایي چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخت اړتیا لري. په کابل کې وی میرمنې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په راپور کې دا هم ویل شوی چې د بودیجې د کمښت له امله د ماین پاکۍ او د روغتیا د برخې په ګډون د دوی ګڼ پروګرامونه ځنډیدلي او که بودیجه ترلاسه نه کړي یو شمېر نور پروګرامونه به هم وځنډیږي. د دې دفتر د مالي او مشارکت برخې مشر وویل سره له دې چې میلیونونه افغانان د خپل ورځني ژوند د بقا لپاره په بشري مرستو تکیه کوي باید تمویلونکي د افغانستان لپاره مرسته وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې له افغانانو سره د اوږدمهاله ملاتړ لپاره باید داسې لارې چارې ولټول شي چې هغوی له بېوزلۍ خلاصون او د اقلیم اړوند د یو لړ زیانونو په وړاندې مقاومت وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې په البنیزم یا سپینکي اخته دي وایي تل زورونې او غیر عادلانه چلند سره مخ دي. د دوی چې دا چې د دوی خبره دا کار د دوی د خپګان لامل کیږي. د ټولنپوهانو په اند په ټولنه کې له دوی سره کم ارزښت او نامناسب چلند دی لامل کیږي چې په خپګان اخته او څنډې ته شي. جزئیات له عابد سپوږمۍ اورو.
میایم سفید بود رنگ نکرده بودم دیگه بازونم اونجا که کس دید دیگه اینا می چی رکت که یعنی چی رقم است انسان است حیوان است چی است
فاطمه 15 کلنه ده او د بلخ ولایت اوسیدونکې ده. هغه البنیزم یا سپین کلری چې له عملی په ژوند کې زوریږي. فاطمه وایي چې د پوستکي ویښتانو بڼو او رزو د رنګ د نشټوالي له امله تل د ټولنې لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او مجبوره شوی چې له 10 کلنۍ راهیسې خپل ویښتان رنګ او بڼه او ریزې پریملو او قلم ابرو یا د وریزو په قلم جوړې کړي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي ریمل یې ډیر کارولي لید یې کمزوری شوی دی.
دیگه باز بعض میگه که وی اونا سرش چرا اترست حالا چشمش چرا اترست وی چرا چه قسم معلوم میشه.
ځینې خلک وایي چې سری ولې داسې دی سترګې یې څه ډول دي دا څه ډول ښکاري دا انسان ځوروي مجبوره یو چې دا شیان استفاده کړو چې څوک راباندې پوه نسي سترګو مې له همدې عمله تکلیف پیدا کړی اوبه کوي او درد لري خو مجبوره یم چې استفاده یې کړم.
پیدا کرد همیشه او میزنه همیشه سوخت و درد میداشته باشه چون مجبور استم که باید نمی چی را کنم دیگه.
د فاطمه په وینا د هغې پوستکی ډیر حساس دی او د لمر سره د مخامخ کېدو په وخت کې سور کیږي او شړیږي. په البنیزم اخته کسانو ته په افغانستان کې په دودیز ډول خدري هم وایي. د کابل اوسیدونکی 15 کلن زبیر هم په البنیزم یا سپین کې اخته دی. زبیر د ښوونځي په 10م ټولګي کې دی او که څه هم په خبره یې د ښوونځي له غوره زده کوونکو څخه دی خو وایي هره ورځ ښوونځي ته له تګ ښه خاطره نه لري ځکه زیاتوي چې د خپلو ټولګیوالو لخوا ځورول کیږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
رفتارشان کمی غیر عادی است، مثلا زیاد دید میتن میگن چطور که قدر سفید است.
دوی چلند غیر عادی دی دیر را گور یا اسپک خبری کوي کل امریکایی را تا وای کل شوروی وای یا وای چه تلالو تک غرزه دلی کل می هم نهیری که دیر را بند تاثیر کوي.
گای امریکایی گفتن گای شوروی گفتن گای گفتن که از طیاره افتادی این میگه پاسم زیاد بد میخوره.
زبیر غواړي چې ټولنه او ملګري د ټولنې د نورو غړو په څیر ورسره چلند وکړي او د یو بشپړ او بیای به انسان په توګه ورته وګوري. له دغو کسانو څخه یو یې د نوم او غږ د نخپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کوژدنه یې د البنیزم له امله له ده بېله شوې چې له امله یې ډېر خفه دی. یو ټولنپوه بهاءالدین بقایي ازادي راډیو ته وویل چې له دغو کسانو سره د شاوخوا خلکو نامناسب چلند دوی په خفګان اخته او له ټولنې څخه لیرې کوي.
ای رفتارای نامناسب اطرافیان یا رنج میته بالاخره چور
په البینیزم مخته کسانو ته په ټولنه کې په ټیټه سترګه کتل کیږي او د دې لامل ګرځي چې دوی ځان تر نورو کم وګڼي خپش یو څنډې ته شي. د ټولنې خلک باید د نورو خلکو په څیر مینه ورکړي او عادي چلند ورسره وکړي
او نور به نحوې مثل دیگر افراد دوست داشته باشند.
ډاکټر متین صافی بیا د هغو کسانو په اړه چې په البینیزم مخته دي ازادي راډیو ته وویل
دا ناروغان نور کوم کمبود نه لري او لکه نورو ناروغ پندې خپل د ژوند ټول چارې سمبالولی شي. نو له دې کبره په ټولنه کې باید د مسایل حقوق انسانانو په شمول باید وپېژندل شي. دا خو اصلا ناروغان هم نه دي او د کمبود د میلانین کمبود په نتیجه کې صرف د جلد رنګ سپین دی. نو هیله مند یم چې گرچه په افغانستان کې ډېر زیات نه لرو مګر بیا هم که چېرته څوک سره مخامخ کیږي دا اصلا ناروغان نه دي اصلا سالم انسانان دي صرف د وجود یو پیګمنت کم دی.
البنیزم یا سپینکی او جنیتیکی ناروغي ده. په دې ناروغي د اخته کس د پوستکي او ویښتانو رنګدانۍ کمی وي او د لمر یا روښنايي پر وړاندې خورا حساس وي. په یادې ناروغي د اخته کسانو د پوستکي او د ویښتانو رنګ تک سپین وي او د سترګو رنګ یې آسماني وي چې لږ یې کم او روښنايي ته نشي کتلی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په ټویټر ډاٹ